د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې پاکستان د افغاني میوه ګمرکي محصول نږدې درې برابر زیات کړی دی. د افغان حجانو لومړی ډله 13 ورځې جدې ته ورسیده او د یو شمېر راپورونو له مخې واشنگتن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې پاکستان د افغان میوې ګمرکي محصول نږدې درې برابر زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوې نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یو لوی برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
پاکستان د ګلین ګرا کالدارو مدکیتن محصول تقریبا 1000 کالدارو ته تشکیل دی.
خانجان الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوه د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغان حجانو لومړی ډله 13 ورځې جدې ته ورسیده. د افغانستان حکومت وایي چې د حجانو لپاره یې سش کال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی د ټیکټونو بیې یې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو په برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي. په پام کې ده چې سش کال 24,205 حجان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه د څلورو اونیو په ترڅ کې حج ته ولېږل سي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په ورستوي کې سریلانکا ته تللی وو 13 ورځې کابل ته ستون سو او د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته د افغان الف ټوب لوبډالې د لوب په اړه داسې وویل
افغانستان دوه سره ورځې د سریلانکا یې په سره ترسره کړې چې دوه لوب د افغان الف ټوب لوبډالې وګټلې او څلور لوب افغان الف ټوب لوبډالې سریلانکای په مختلفو ډګرونو کې د سرت سره کړی چې ټول د افغانستان لوګټلې یو لوب مساوي شو د ورخ له کبله او یو لوب سریلانکا وګټل.
د افغانستان الف ټیم یو وشت ورځې په سریلانکا کې وو. اوس یو څو بهرنی خبرونه. د یو شمېر راپورونو له مخې واشنگتن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړ چې دا بندیز د دې لپاره لګول شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پر کړی چې د حقانی پر شبکې حمله نه دی کړی. د افغانستان د حکومت یو ویان جاوید فیصل 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان به د نړیوالو لارې پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې د مداخلې لاس واخلي. حقانی شبکه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په تور لیست کې شامل ده. پاکستان په خوا ویلی و چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندولو له خبر وروسته تیر شپه د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم باجوا په ټویټر کې ولیکل چې د وزیرستان په شوال کې د پلیو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د پوځ وایند عاصم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دراکیم ځکني عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% د سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هېواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی وو. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یکشنبې په ورځ تهران ته ځي. د ایران حکومت بلدی سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. یوکرایني چارواکي وایي چې په تازه جګړه کې څلور پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي او څوار لس نور یې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ وایند الکساندر موتوزیانیک تیره ورځ وویل دا تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یوه برخه یې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په لاس کې ده او وشتي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 کال د اپریل له میاشتې را په دې خوا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر مهال تر 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د مغزو سرطان لري. د په اټلانټا کې خبريالانو ته وویل ډاکټرانو د ام آر آی معاینه وکړه او زما په مغزو کې د سرطان څلور ټکي وموندل. نیوی کلن کارټر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د ده له وینې له اینې اخیستل سوي و ایستل سوي وې د ده مغزو ته خپرې سوي دي. کارټر زیاته کړه چې څه کیږي هغه به کیږي. د ده برخلیک د خدای په لاسونو کې دی او په دنیا یې ښه ژوند کړی دی. کارټر له 1908 تر 1901 کلونو پورې د متحده ایالاتونو مشر پاتې سوی. د په 2002 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په 6 دی تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات ترسره شي. سیپراس د یونان ملي تلویزیون ته تیره ورځ وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت ته سپارل شوی و نور ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سیپراس ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو له لورې د 6.5 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سیپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو پر پاکستان مو د امریکا د متحده ایالاتونو له فشار خبرو. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپلې مرستې د دې لپاره بندې کړې دي چې د حقاني شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. نږدې درې کاله مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکه د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. دا شبکه چې په 1980 لسیزه کې د جلال الدین حقاني له لورې تأسیس شوه په افغانستان کې د یو لړ پیچلو تروریستي دونو په تر سره کولو تورنه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان د حکومت یو مهم چینی خوشتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی خوشتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. په پاکستاني رسنیو کې له اسلام آباد سره د امریکا د بندیزونو د خبر تر خپرېدو وروسته د پاکستان پوځي چارواکو خبر ورکړ چې افغان پولیسي چیرمه د شمالي وزیرستان په غرنۍ سیمه شوال کې چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي پولي عملیات پیل کړي دي. د دغه عملیاتو په اړه زبیح شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د سمکنی عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له ویو نه راځي. د شمالي وزیرستان او د خبري ایجنسی په بیلابیلو سیمو بمباري کړي چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنځشنبه پورې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 370 خصلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوز وایان جنرال اسیم باجوا د جمعې پښپا پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې ویلي د پوز د لیدرستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نو موړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکاري پر لور لوټینګار کړي دي. شوال افغان پولیسه سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکی غرون لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو نور وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د محل د القاعده او حقاني شبکې او همدارس د پاکستاني او افغان طالبانو ګنج په جنگلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندې نوې برخو کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته پناه راوړي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبريال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستانی ځواکونه چې دي سوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه سوال طرف ته پیشقدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخې او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک کړي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د دې ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې د هغه په ګډون 21 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پر تګ بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په پیل سوې خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري، فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو رئیس شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یو ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چوسته موسیقي لري. له همدې وجې ډېری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکرم.
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي نو اکثره وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپل ټولګي پیسې کې او سره ته وایاستې چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګي کې تقریبا اتیا پنځات یا غزلی دی. د مینې او محبت باندې ډیره شاعری راځي خزما دي دی کتاب، او ان شاء الله بس د هنرمندانو سندرغاړي زمدا کتاب زما اخلي د امدينه غزلی کمپوز کړي وي.
سالی صاحب ستاسو ډیر شعرونه سندرغاړو ویل دي، څه رابطه مو د خپل د موسیقي سره؟ تاسو خپلم د موسیقي کومه علاقه غولای سي؟ له موسیقي سره کوم تار او رشته سته کنه؟
وای مغلی ونی د محبت یو پچا کار نه لرو، مغ یارانه د نور استای خو خپل یار نه لرو. زه خپل د موسیقي پالو نه پیګم، خو البته زما د موسیقي سره ډیر شوق ده. یو خو کم شیر چې د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامع ورته واغوستل شي، او بیا غو د هنر په پردو کې هنرمن وي، ای هنر علي ور سره وزي شي، هغه په خلکو ډیر غیزه کوي.
سالی صاحب زما پختنه ممدا و، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده، نو دا چې کله په ما د الهام راځي نو دسی روان راځي.
صالح صاحب خپل هم ترنم کوي کله چې لیکي په ترنم کې وایي ک هم د سیادی معمولی لیک
بل نه ازي سب کله چې خپل ځان ته شعر جوړوم ځان سره سی بنګي ګمل کلي ونیانو ترنم غوندي ځان سره جوړ کوم. دا خو چې کله ونرمند ډیرانه غواړي شعر ورکومه نو هغه ټیم کې زبیا ترنم نشم کولای، هغه یو حالت خاص حالت کی دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
ورسته لدې چې ووم لیکل بیا هم کارور باندې کوي چې روان سي ک مغه یو ورې چې لیکه بس.
زه چې اوس کلم شعر لیکم بیا تکرار دی ته بیا کتل ته زما ضرورت نشته، څنګه چې زه هنت راشي وی لیکم نو هغه سي لکه د کاني کرخه.
سالی صاحب څو کال کیت شاعری کوي؟
یو اتنه کال مخکي به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اته نو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وای؟
تقریبا د سی یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نو ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به خزینه او نارینه سندرغاړي دواړه به او د لار او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي او ټول افغانستان ول سوري دي داخلو خارج.
ټول شاعری مو همدا ده ک ناچاپم لره
هرا ک شراب ساقی پله پله پو سکمه نور باقی پله پله پو سدوا درې سوه اتیا سل به نه وي سالی اشعار لیکي پله پله پو زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه او عموماً خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه بیا هم اوس ختم شوي. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره هم دا عموماً خپرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولی یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي هغه ستاسو خوښ.
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي لږ به هغې زموږ کې او دلته زموږ تر څنګ ځوان تاند سندرغاړی زریالی ګل دنه به یې واورو.
زریالی څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما هم دا ته نه کاله دی مو د سالی صاحب به یو دی.
ستاسو ملګرتوب ده نو؟
او ملګرتیا ده. زما
په دې اتو نو کلونو کې مو د سالی صاحب څومره شعرونه ویلي؟
د سالی صاحب خو تقریبا ما پسې لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي مست سندرې مې ویلي.
څه دلیل ده چې د سالی صاحب شعرونه وایست؟
ولا د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده ځوان شاعر ده. په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده پکې. د وطن سندرې دي د سولې سندرې دي دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي روانې دي روانه سندرې دي غزلې دي چاربیتې دي دغه مزکه د شعرونو.
شاید داسې یو شعر د سالی صاحب راته ووایست چې خلکو ډیر خوښ کړی.
یو روبایی درته کوم یو غزل د سالی صاحب درته.
مهرباني مهرباني.
عاشق بدی بنت یار په مخ کا جدائی بدی یار غم تا مخا مخ کا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑ نہ وخ کا دمائل زڑ کی تحالا بس وائم چھتا خکلی خکلی گوری تیری خوخ کا شوچی ملنگ شنی صالحا لے بنیا چی دخلی لبد نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم Thank you.
ډیر مننه کوم ودا
خوشاله اوسه تاسو نو مننه
صالح صاحب څنګه ستاسو په زړه وویل کنه
او دا خو زما د خوښ سندرغاړی دی
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړی شعرونه وایي
فکر کوم چې د پخوا ډیر کم ول اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي خو مګر ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په زید دي چې د پښتو او ولسی ادبیات لا غنی کی نور یم ټټی خو خ شاعران مشته پکې ولسی دي ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو بابرزای صاحب شو حفیظ الله قلندرزای صاحب شو په ننګرهار کې او ساگر کاموال شو ځوانانو کې مختار الحق مختار صاحب ده او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زما نه خفه نشي نمونه مې ذهن ته عمر ناراضي صاحب
صالح صاحب دا مشهور سندرغاړي چې تاسو شیرونه ویلی دي د یو څوک سونو مونږ را
نغمه خاپيري چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړي ده او په خیبر پښتونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستار ده د ماده معرفت ترانه لوستي او فرزانه ناس چې دلته په نو ځوانو سندرغاړو کې خزینه وو کې مشهور ده لومړی شیر زما دلته زمو کلی کې خپلې دی و مورجان ازلې ایران وړې ده برېښنا مل چې یو جرنالیست سندرغاړي ده هغه هم زما بي وفا غزل ډیر زیات خلګو خوخ کړي او پامغه مشهورم شو وایي چې سبب دی چې لمازی نه جدا شولې ولی بي وفا شولې او نور هم ډیر سندرغاړي دي سید آغا توخي سردار سعید عثمان صاحب همای ننګار په دې کوټه پښمیر به چلور پنځه سندرغاړو زما شیرونه نه ویلي نور د افغانستان ګډ ګډ کې چیرته هنرمندان دي زما شیرونه به کمپوز کړي ویلي وي
صالح صاحب درته وایسته د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي هغه خپل جوړي
نا خیر زه فقط شیر لیکم او زما اکثرا شیرونو ته کمپوز دی هواد نومیالی کمپوزران ورکه ماستر علی حیدر ګلاله او نظر محمد زرو او بعضی د سندرغاړي چې وي خپل دا هنر لري چې هم کمپوز ورکه شیر ته هم شیر لیکي لکه زری علی ګل زما یو شیر تخپل د کمپوز ورکړو هغه شیر چې په خواګه نظر ډیر خلک وجلی چې په مړه مړه وسترګوي کتلی د خایس ثانی نشته په جهان کې وداسې ګل د ټوکیدلې کابل جان کې هم چنان محمد رفیع غیاث چې استاد شاولی مسید هغه هم زما شیرون تخپل کمپوز ورکی
صالح صاحب د نو یو کتابونو د چاپ بندوبست مکړای د ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو
بلې هو ما په دې رستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي کوم رستیو حالات زړیر متاثر کړم زما شاعری ټوله په وطن باندې شو نو ما په دې رستیو پیښو د وطن شیرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي زما رستي کتابونه سول غواړي سول تن عنوان لاندې یو کتاب ده بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده او بل د متي الله صالح نغمې هغه شیرونه چې ما سندرغاړو ویلی دي د موسیقي سره دا ټول هنرمندان سره د تذکيري او سره د کم شیر چې ویلی دي هنرمند نوم تذکيري او غ سندره دا ور سره د دې کتاب زما ان شاء الله تعالی لو اختر تر روان دي
محمد رفیع غیاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شیرونه کمپوز کړی دي د شیرونو کمپوز اسانه ده ګرانه ده او تاسو دا څنګه کمپوزوي فرزن د دوی شیرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی ترزونه لري ولوسی ترزونه کې خراجي تاسو څنګه کوي امغه ولوسی ترزونه نه استفاده کوي په خونه یو نه نوي جوړوي
ډیر زیات منه زه هم په خپل نوبس سره سلامونه براو د کمپوز په هرڅه کمپوز مشکل کار دي هر شیر خپل ځان خپل خو لري په طریقه لري او خپل ټیکل لري کوم شیر چې کوم احساس سره جوړ شو یا احساس سره د کمپوز ورکول کی
د کمپوز په اساس کې څه په هپا کار دی تاسو په خیال
زیاته په د موسیقي علم دی
یعنی د موسیقي سره باید بلدي او تاسو څنګه د موسیقي سره د کوم آلو سره بلدي
ولز په خپل باجغه کوم باجې سره زده بلتي لرم
څوک چې کمپوزونه جوړي باید باجې زده یا
دا خو تبن دی
او علاوه دینه باید نور کمالونه ولري
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوي چې هلم د موسیقي ور سره نه کمپوز نشي جوړولې زه کمپوز هم آسان نه ده چې سره یو کمپوز جوړ کوم او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې وباسي
تاسو د صالح صاحب څو شیرونه کمپوز کړ
ما تقریبا یو شل یو سندري ورته کمپوز کړی
بیا کله چې کمپوز کوي خپل يم وایسته یا سندر
ها واه
خاطر د څه وکړه یو کمپوز چې کړی اما راته وغه غوام و به ورمګم
شي په دوړ سترګو دا شعر زما ډېر خوخو او شه خبرې غزل چې زړه د منځ دی چې کله دا شعر مو غته دا غزل نو یو احساس را تراغي حقیقت خبرې ما ذکر ټیم کې څنګه کمپوزونه لکه څنګه په شعر باندې څنګه الهام راځي د سهام په سندرغانی باندې الهام راځي د کمپوزر کولو نو مازیګر وخت سے کمپوز ورته راغی چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول ټول ځات خوخه
مهرباني دا کوم شیرو
دا کار او روزګار درنه پاتې کړلو عشق دلدار درنه پاتې
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ
کار او روزګار درنه پاتې کړلو عشق دلدار درنه پاتې کړلو دلدار دیرا نا پات کھلو عشق دلدار دیرا نا
مننه کور مدان تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی
تر اوسه مې جوړ کړی نه ځان ته مې جوړ کړی دي خو اوس په ورچا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ور کړی نو ان شاء الله تقاضا کوم مشکل نه لرم
ځان ته به مو څومره جوړ کړی
هر وشماره دي نشم ویلې ځکه په دې شي د مختلفو شاعرانو دي متو الله صالح صاحب جناب قلندر جی صاحب د فیروز شینوار فیروز اسرار استاد جلان جلانی سدیر شیران دی
کور مدان ډیر مدان
جون دیوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
هغه پاچا چې خپل رایت ته د غلامانو په سترګه قتل څور پیښ شو په دې لاندې کایت کې اورو چې وګما رشیدی الولی
جادوئی مرغه زمانه پخوا په هندستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده ریشی راج خورا اوخیار او مهربان انسان وو په عدالت یې حکومت کاوه څوک یې نه زورول او په خلکو ګرانو شانګریلا ودانا خیرازه پښنو ورخوګانو پوخلې او په ګڼو باغونو په سوللې سیمه و په شانګریلا کې با کال 12 میاشتې ګلونه غوړېدلی وو مرغانې په سندرو نستړی کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څریدل په دې سیمه باندې سولي او مینی وزر غوړولې وو د شانګریلا د سیمې د همراه کلا او خوشحالي په اړه کې مشهور و چې دلته د کوکیلا په نوم یو مرغۍ ده او د هر څه د هغې په وجه دي کوکیلا با دریشی راج پاچا د مانی د مخی په باغ کې د انزرو دونی په یو څنګه ناستوه د پسترګو څخه نریدل نابینا وا خو आवाज یې ډیر خوله وو د بکرې ورس سندری ویلې او جادوګر आवाज یې د شانګریلا ګور ګورته د سولی مینی او خوشحالی پیغامونه رسول موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې و د دې غونډیو په بل اخوا کې یو بل پاچاهي و چې ډونګریلا نومیده مګدا هم ویل چې شانګریلا د مینی سولی او خوندونو سیمه و ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس د کینو کورنیو جګړو او غمونو ځاله و د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومیده چې یو پریوتای بدخویا او خودپرسته بنیادم و جگتګورو یو ورځ حسی د تصادف لمخي شانګریلا ته لاړ د شانګریلا کلا او خیرازی ډیر اثر ور باندې وکړ چې څنګه کور تر استون شو خپل وزیر ګیان دی بیره وغوښت ورته ویل ګیانا زنن سهار د غونډیو بل غاړې ته لاړم او په لومړي ځل مې شنګریلا ولیده. ډیره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي. ته به دا راته معلوموې چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده. وزیر ګیندې ملا لیندې کړه ویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیندې په هماغه ورځ دیو ملنګ په جامه کې شنګریلا ته لاړ. د دلته په شنګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیندې په شنګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگتګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمه یې په شنګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگتګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شنګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شنګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شنګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگتګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیندې ځواب ورکړ، صاحب، په خپل شنګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگتګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنګریلا ته په سفر لاړ. د شنګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس اسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه خدمت وشي. جگتګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج اسکر ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگتګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیندیب ته مخ واړوه و ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې نه نباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیندیب د جگتګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شنګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگتګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگتګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگتګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارې یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگتګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگتګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگتګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنې هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. خورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگتګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانستلې. جگتګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگتګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تېروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي. ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تاتا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله در سره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او خیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې مړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاستی چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځانګړې پالیسی جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما را پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسئول مدیر زه یم او نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره دته لقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظه ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روان غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کوو.
تسکین صاحب، محالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي دا محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي بیا هماسې پاتې سي. همداسې تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي 15-15 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وخیمه د ورځې حد اقل نو 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستا له خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې اوله کې ډېرې تیزې وروسته یې مینه وال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادم تشدد دغه فلسفه چې د انسان غورنه، یعنی خصوصا فکر کوو ګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
عاید غواړي، یوه بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي. دا که مالنه یم ده په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې خو هغوی فکر و او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخر پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپي خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی او انشاءالله پاتې کیږي، به ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم انشاءالله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپیږي اوس؟ خو څلور مخه دی کنه؟
او اوس څلور مخه دی، اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اته مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم. هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنۍ راباسو دغسې یو فکر وي، بلکې چې څوک ماته یایي چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ماته خرڅ شي نه، ځکه زما خو زما هڅم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسساتو وي یا د ښوونځیو وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو ولې هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خپرو.
تسکین صاحب، څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ خو ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، دا ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کوو. انسان مجله چې دی همدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دی هغه هم ورځنی دی هم همدې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
او مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې یوه لاره ورته موجوده وي، دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډېر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي.
او بالکل اکل زما خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچ یو خودی خدمتگار وو مونږ هم د خودی خدمتگار ره دغه لاره نیولې ده او هڅم دار چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې مونږ هڅم دار بیلا بیل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی ده که په نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک یې کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون لري چا نیټ کې خپراوي که خپرنې خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو مونږ یې خپروو او مرسته کوي راسره ملګری دی ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنۍ یو بل حساب هم شته ده کنه مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو هغه شته ده خو ما مخکې ته ویلې چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي
او بالکل دغسې مسایل شته دي نه انشاءالله زه به هڅه کوم ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې داسې چاپ کړو اوس لکه د عدمي تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده دویم د اکتوبر نو د هغې په ویاړ کېدای شي مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر تسکین صاحب ډېرې نه دي خو ټولې به یو پنځه یا شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زمونږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زمونږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زمونږ ټولنې لپاره نه وي دي او بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم د دغو مهم ده کومو ولایتونو ته یې استوي هلته مو دوستان دي د دوستانو په ذریعه یې استوي که کوم بله طریقه مو ورته په نظر کې ده
اوس مال خو د لومړۍ ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته مو ولېږلو
کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضع شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته یې واستومه تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې هم دغسې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړومه چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونهسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده انشاءالله مونږ زمونږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب په دلی په وطن کې چاپي کله وطنه بهر؟
نه زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات باید ولرو خیر د پنځه روپۍ د جګې واخلي خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه.
مننه. خیر اوسې. ژوندی اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو راهیسې فرنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلی احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلچ هغه وخت پرخه مجله را ماسته شو دا د دغه خوځښت د ځوانان ته کې خیل وو ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو. هغه وخت کې دا یو وړات می خیزه خبرونه و خو لامغه وخت نروسته یو فکر دی یو خیال پتوګه دی یو سوچ پتوګه چې موږ باید د غبرت ځان ور سودانن چې څګورو. دا هغه وخت کې یو پلان وو یو هڅه او یو کوشش وو چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار پتوګه الته را پیدا شوی وو. دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کې د چې آیا موږ په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې و ډیره ګډه وډه و. نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولای شو. له نیکه مرغه په 1904 هتایم کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او د هڅو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له امدې خارا د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړ لاغو سره کېناستل او غوی لزان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅ رنگ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې غوی په بونی ځناست کول یو د لام داسې جریان لري.
فیلند پښتو ژبه په برخه کې د رسنوي وایست څنګه ځوي او په رسنوي دغه په بهیر یا دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله به احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپل کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو. نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې هغه به کلتوري هڅه وا که رسنیزه وا که فرهنګي وا که علمي وا دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلی چې د شمال لومړی پښتو مجله پرخه د شمال لومړی سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېښوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو دې دغه خوځښت تاثیر
هم دا درته وایم. دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلای هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول لدی خوځښت سره تړاو درلوده. د دې خوځښت سره تړاو دلته تک را تک کړی او په دغه ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی. هغه چې په
کلی وازی دغه ورسنوي قسم ته محدودیت
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په امدی مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په پخو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی. دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبی حوزه نه ده دری. دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه چې بلخ اوس د دری ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو له په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی. تر دې چې ځینې وختکاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره پلخمري سره.
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه دې خو ځکه دې تر څنګه چې دې بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړه او دته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګه نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې دي.
نږدې وخت کې یو همدا پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي. دغه هڅه تقریبا تر شپېته او یا فیصد پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي. تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو د امغه د پاره دا کار.
او اساس دا فعالیت چې تاسو راکې ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کې د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه خو په دې تیر لسو کلونو کې کوم
ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کړه لري، موږ
هم دغه مرستې پایداره نه وي تر دمه که دغه دوام ونه کړي.
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې موږ کوشش کوو خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو، او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه. بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح، چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغېز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هیواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو په هغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، 15 کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
ಸಾಯಿಷ್ಟ್ರಮಸೋದಾಯಿ
ರಾಶಕ ಹಾಲ್ ಸಮಗೋರೆ
ಬದನ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಲಂಬಿ ಪೋರೆ
ಬದನ್ ಶ್ರೀ ಲಂಬಿ ಪೋರೆ
ತಲ ತುಮ ರಸಿ ತಮ ನಾಯಿ ತಲ ತುಮ ರಸಿ ತಮ ನಾಯಿ
سلام و روز جمعه.